سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وای
پهل په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال مارکس پودزل وای د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بندي امیر کې په درو وویل شول طالب چارواکو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوحې موافقې ته ژمن پاتې شي په فراه ولایت کې د هوان دی وی په خوانی مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی دي یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فراه ښار په عسکر آباد کلي کې شوې دغه خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس لدی ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي خراب شو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چې هر څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغیوات کې د تروریستانو د بیا راوځي کېدو په اړه اندېښنه لري په کار د چې له طالبانو سره خبري وشي د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړ شوی تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړي اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونې په نوم په غونډه کې نړیوال ټولنه و هڅول چې طالبان اړباسي تو پر خپل ژوندو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسیده د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند شيګني پر ځای نور لوبړي توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبړي توب ورکړل شي د ټینګار وکاوه چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبري وشي افغانان دی پختل ور سره وشغی شي په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل
د خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیر بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض دا یو ستونزه شته چې افغانستان ممکنه د تر هغره په پټنځي بیا بدل شي او تر هغره ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت دا او باید مونږ په خو طالبان سره جګړه کوله، خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وهڅ سوال سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونز د خبرو او ډیالوګ لارې اوارسي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل، دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې، خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یوبا.
پرون د نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تک څخه محروم دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ ده، ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړې توګه انجونو ته.
مودا وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر انجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلي وي. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمېر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغېزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدی کوم چې څو روپۍ تر لاسه کوم، د مو اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولای چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې منځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوې دي. شکریه محمدي چې اوس له همدې عمله ښوونځي ته نځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په 12م ټولګي کې وم او سکه مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغ نشوم او له خپل درسونو محروم شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کلنه چې په چک سلواکیا کې د نازی سرتیرو له خوا څو محصلین ووژل شول، د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1919 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چک سلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزه نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو له خوا ونیول شو او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شو. په کال 1919 د نومبر په 18مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصلین وو او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1941 چې دغه پیښه دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیواله ورځ په نوم ونومول شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې
او وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي ناني سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان دوی ته رسولی.
بیا تر اوسه پورې نه ویله سوی، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل پوشا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وی، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو، موږ تاوانیان کړلو. بل دا میوې چې دي هلته په ډېر وخت سره رسېږي، په اوس نن پرون تلل دي، تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دې ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې دي چې په تر سل موټر کې اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو دېرش موټر، تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار تلل راتلله، تلل دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم وو چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
طالبان وای چې پوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ټرینکوټ کې ول شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وای چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه پښپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اوروزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وای د پیش په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روان دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځاینه ودرولي. نو موړی همدارز وای دغه پیشه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږی له عمله رامسته شوې ده.
من د دې داسې ځای مچران درې ولې چې نه د دې رسمي اډه وه، او نه د دې کو نامو ته ځای نږدې ځای وو، او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو، نه د دې هغه تم ځای وو. نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مچران وهل سي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر سو، بیا د کلی سلیوش مشکو کسان هم د دې غلا په تور نیول دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اوروزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوش پش میشتوګان دي هم په اوروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوري او اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې حقوق کورنۍ ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
WFP د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100 زره ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پروتو سیمو کې زیرمه شو دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام لاټکلونو سره سم نږدې